إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله
بشک هغه خلق دروغ جوړوي چې څوک د الله په آیتونو باندې ایمان نه راوړي. دا ټولې خبرې چې دی کوي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې، چې دا خبرې دوی د ځان نه جوړې کړې دي. دو خو څوک، یعنی د دو څوک شته دی چې دی داغونه دا زده کوي. دا قسمه خبرې هغه بنده کولی شي، او دروغ صرف هغه خلک ویلی شي چې څوک د الله په آیتونو باندې ایمان نه ساتي. د هغوی ایمان نه وي، ځکه خو دروغ وایي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو چې یو مؤمن زنا کولی شي، نو هغه وایي چې ها. دغه شانې تی نه تپوس وکړو د یو غل په باره کې چې آیا یو مؤمن غلا کولی شي، نو هغه وایي چې ها کولی شي یو مؤمن غلا. بیا یې پوښتنه وکړه چې آیا یو مؤمن دروغ ویلی شي، نو هغه وایي چې نه، دروغ نشي ویلی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو چې دروغ صرف هغه کس ویلی شي چې څوک د هغو په آیتونو باندې ایمان نه ساتي. او په نن ورځو کې خلک د دروغ ویډیوز جوړوي او هغه د خلکو سره شیر کوي، یعنی د فوټوشاپ نه تصویرونه راواخلي او د بل چا آوازونه پیچړاو کړي، بل رنگارنګ یعنی په مختلفو طریقو باندې هغوی ویډیوز جوړ کړي او بیا یې خلکو ته ولیږي. لیکن زموږ دین ته د داسې ویډیو ضرورت نشته. زموږ دین ته د داسې ویډیو ضرورت نشته. دلته وفرمایلی شو چې دروغ هغه کس جوړوي چې د چا د الله تعالی په آیاتونو باندې ایمان نه وي. و اولئک هم الکاذبون، هم دغه خلک دي چې دروغجن دي. او په الله تعالی پوری دروغ ویل، د هغو په دین پوری دروغ ویل، دا د ټولو نه لوی دروغ دي. او بعضی وخت خلک د چا خبره واخلي او وایي چې دا حدیث دی، حالانکه هغه حدیث نه وي. څومره دروغ دي چې نن په مسلمانانو کې دي. او د هغوی دا خیال وي چې موږ خلک څومره متاثره کوو. او دا قسمه دروغ مخکې نه دي خورول پکار، ځکه چې چرته مونږ په دروغو کې رانه شو، مونږ په دروغو کې خپله حصه وانه چوو. من کفر بالله من بعد ایمانه، چې څوک کفر وکړي د ایمان راوړو نه پس. او د ایمان نه پس کفر ته تلل د دې دوه معنې دي. یوه معنی دا ده چې هغو ته په زړه کې پته وي چې دا رسول رښتینی دی، لیکن په خوله باندې اقرار نه کوي. لکه یهودیانو ته ښه پته وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی نبی دی، لیکن هغوی به دا خبره په خوله باندې نه کوله. دغه شان مشرکین مکه به هم بعضو ته ښه پته وه په هغوی کې چې دا رښتینی نبی دی، لیکن هغوی به په دې خبره ویرېدل چې کچرې مونږ ومنو دی، نو بیا به زموږ سرداری لاړې شي، بیا به زموږ د سردارۍ څه کېږي. خو په زړه کې بنده ته ښه پته وي چې دا قرآن رښتینی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی دی، او هغه په خوله باندې اقرار نه کوي، یعنی په زړه کې مني لیکن په خوله باندې نه وایي. او دویمه معنی دا ده، د کومې چې خاص دلته خبره کېږي، چې د ایمان راوړو نه پس د خولې نه کفر واله کلمه ویستل، یعنی مسلمان دی خو خبرې داسې کوي چې کفر واله وي، نو هغه مرتد شو، د دین نه واوړېدو. او علما دا خبره هم کړې ده چې هغه کوم قسمه خبرې دي چې کله هغه بنده د خولې نه وباسي نو هغه مرتد شي. چا ته پته نه وي او غټې غټې خبرې کوي او د هغې په وجه هغه د اسلام د دایرې نه خارج شي، وزي، او هغوی ته پته هم نه وي. ډېر غټ احتیاط پکار وي چې کله بنده د خولې نه خبره وباسي د الله او رسول په باره کې، د دین په باره کې، چې زه نه منم دا شی، دا ماته صحیح نه ښکاري. چې کله بنده د یو حکم نه انکار وکړي، نو هغه داسې دی لکه چې د ټول قرآن نه انکار وکړو. د مرتد په باره کې، ان چې هغه مسلمان و لیکن هغو د خولې نه داسې څه خبره وایسته او هغه مرتد شو، نو د هغو سزا څه ده؟ او په دې کې یو اگزمپشن دی. بعضی وخت داسې وشي چې الله دې معاف کړي، په خلکو باندې داسې ظلمونه کېږي او یا د هغوی داسې د مجبورۍ حالت راشي، نو دا بنده چې دی هغه د دې رول نه مستثنا دی، اگزمپټډ دی، یعنی دو ته به ګناه نه میلاویږي. من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان، سوای د هغه کس نه یو بنده دی چې هغه د خولې نه کلمه کفر وویله، یعنی هغه مجبور کړی شو، د هغو په زړه کې ایمان دی. دا آیت خاص طور د عمار بن یاسر په باره کې نازل شوی دی. په هغو باندې به مشرکین مکه داسې سخت سخت ظلمونه کول چې هغو ته پته هم نه وه چې زه د خولې نه څه خبره کوم، زما د خولې نه څه خبره وځي. د هغو د خولې نه کلمه کفر ووته او د هغې نه پس هغه داسې پریشان او پیمانه شو چې دا زما د خولې نه څه خبره ووته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په منډه منډه راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا ته خپل زړه څنګه ښکاري؟ هغه وفرمایل چې زما زړه په ایمان باندې مطمئن دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بس بیا ټیک ده. ځینې مسلمانان په دنیا کې داسې وي، یا الله په هغوی باندې رحم وکړې، یا الله په هغوی باندې رحم وکړې، یا الله هغوی له خلاصې ورکړې. د داسې ظالمانو خلکو نه چې څوک هغوی په کانسنټریشن کیمپس بند ساتي، داسې ظلمونه په هغوی باندې کیږي. په هغوی باندې چې هغه بنده ووایي نو بیا هغه بنده له خوب نه ورځي، د بنده اوښکې بهیږي صرف د لوستو سره، او هغوی په سترګو باندې نه وي لیدلي، موجود نه وي، لیکن د هغوی سره چې کوم سلوک کیږي، د هغوی د ایمان د لرې کولو کوششونه کیږي، د هغوی برین واش کیږي. څنګه چې هغوی بند کړي دي او د هغوی څه قصور هم نشته، صرف دا چې هغوی په دین اسلام باندې دي. د هغوی قصور صرف دا دی چې هغوی په دین اسلام باندې دي. هغوی منځونه کوي، هغوی روژې نیسي، او چې څوک یې وویني او یا هغوی په اسلام باندې وویني، او هغوی وایي هم چې مونږ به اسلام د دې ځای نه لرې کړو، صفایه به وکړو، او هغوی وایي چې مونږ صرف دوی ایجوکیټ کوو. او د هغوی د ایجوکیټ کول دا دي چې هغوی د خپل ملک نه اسلام لرې کړي. الله تعالی دې د داسې ظالمانو نه بنده واخلي چې هغوی اسلام د هغوی د ذهنونو نه د لرې کولو دپاره داسې کوششونه کوي، هغوی داسې مجبوروي چې د هغوی څوک پوښتنې والی نشته، او داسې خلک خو مجبوره شي او د دې خبره ومني، نو په هغوی باندې هیڅ الزام نشته. هغوی د مرتدین په کیټګوري کې نه راځي، دا اکسپشنل کیسز دي. دلته د هغوی خبره کیږي چې د چا سینه د ایمان نه پس د کفر دپاره کولاو شي.
ولکن من شره بالکفر،
هغوی انکار کوي او خوشاله وي چې زمونږ په دې خبره باندې څه پروا نشته. لکه ځینې خلک وایي الله دې معاف کړي چې دا خو هسې قصې دي چې دوی جوړې کړې دي، چې دا هسې قصې دي چې جوړې شوې دي، د دې نه سوا په کې څه نشته، دا خو هسې وروسته جوړې شوې دي، هیڅ قیامت نشته. نو هغوی انکار کوي، مرتد شي، د الله نه انکار کوي، د رسول نه انکار کوي. نو داسې انسان چې د هغو زړو په کفر باندې مطمئن وي. فعلیهم غضب من الله، نو په هغوی باندې د الله غضب دی، د هغو غصه ده پی. او انسان ته د الله سبحانه وتعالی د رحمت ضرورت دی په دې دنیا کې. د الله غصه او غضب انسان نشي زغملی. د الله د یو کنده وینا سره د هغوی ژوند بدلیږي. نو د داسې رب غضب او غصه بنده چرته برداشت کولی شي؟ داسې بنده د الله په غضب کې راشي بیا. ولهم عذاب عظیم، او د هغوی دپاره غټ عذاب دی. عذاب لفظ په خپله د ویرې دی، او چې کله هغې ته لوی عذاب وویلی شي او چې الله هغې ته غټ عذاب ووایي، نو هغه به څومره غټ وي. الله دې معاف کړي، او الله تعالی دې د دې نه زموږ اولاد او راروان نسلونه وساتي چې کله بنده د ایمان نه پس کفر طرف ته لاړ شي او هغه په دغه کفر باندې مطمئن وي، او د هغو دپاره دا سزا ده. او په دنیا کې د یو مرتد سزا قتل دی، هغه قابل قتل دی څوک چې مرتد شي. او په آخرت کې د الله سبحانه وتعالی لوی عذاب دی د هغوی دپاره. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چرته هم شک مه کوئ، کو تاسو قتل شي او ټوټې ټوټې شي او که تاسو اوسې زلې شئ، چرته هم شک مه کوئ. په حضرت بلال رضی الله عنه به داسې ظلمونه کېدل، لیکن هغو به بیا هم وی چې احد احد، او الله ته پته ده چې د ټولو مسلمانانو یو مره طاقت نه وي. څوک وغورځېږي او په داسې حالاتو کې بیا په هغوی باندې حرج نشته. او ګورئ د مجبورۍ په حالت کې حرام هم بنده ته آزاد شي چې کله د بنده د مرګ خطره وي د بنده صرف دومره خوړی شي چې بس خپل ځان بچ کړي او په زړه کې د هغې نه کرکه پکار ده چې یا الله دا زه د مجبورۍ په وجه کوم چې یا الله دا زه د مجبورۍ په وجه خورم یا دا کار کوم. دغه شان که څوک په کلمه کفر باندې مجبوره شي نو بیا هم په زړه کې کرکه پکار ده، په زړه کې ایمان پکار دی. دلته یو اهم نقطه ده، یعنی اهم نقطه ده دلته چې کله وویلی شو چې هغوی مجبور کړی شي نو هغه کومه مجبوري ده؟ ځینې خلک وایي چې څه وکړو په دې ملک کې اوسیږو، زموږ خو مجبوري ده. چا خبره کوله چې زما خاوند په غیر مسلم ملک کې دی او چې هغه د مندر نه تیریږي نو د تعظیم دپاره هلته ودرېږي، او خلک وایي چې څه وکړو زموږ مجبوري ده دلته اوسیږو. نو دا مجبوري نه ده. دلته چې د څه خبره کېږي نو هغه جدا شی دی، دا هیڅ مجبوري نه ده. پوه شوې په دې خبره؟ نو موږ دې ته مجبوري نه شو ویلی چې موږ په داسې ملکونو کې اوسي نو څه وکړو، دا مجبوري نه ده. مجبوري دا ده چې کله ستاسو د جان مال او عزت د تلو خطره وي داسې حالات جوړ شي چې یا به کلمه کفر وي او یا به مړ کېږي. باقي دا نورې مجبورۍ نه دي، دې ته مجبوري مه وایئ. بیا ستاسو ایماني غیرت او جرت کوم خوا لاړو؟ څوک تاسو مجبوروي؟ بیا دا وایئ چې زموږ د هغوی خوشحالي په کار ده، چې زموږ د هغوی خوشحالول مقصد دي. د الله خوشحالول پرېږدی او نور خلک خوشحالوي. نو انسان له پکار دي چې نفرت کوي، کرکه کوي د شرک نه، د کفر نه، د کافر او مشرک نه نه، بلکې د کفر او شرک نه. په هغو کې ایماني غیرت پکار ده چې وي. ذلک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، دوی په دې وجه د ایمان نه پس کفر طرف ته ځي، ځکه چې دوی د دنیا ژوند له ترجیح ورکوي په آخرت باندې. د دې د دنیا د ژوند سره محبت دی. یو ځل دوی د مسلمانانو نمونه پیدا کړي وو، د سوزۍ نه یې اخیستي وو او بیا یې هغوی یعنی مسلمانانو ته لیږلي وو چې ګورئ دا کس مسلمان وو. یعنی مسلمانانو ته یې د هغوی تصویرونه او خطونه لیږلي وو چې ګورئ دا کس چې وو نو دا وله مسلمان وو او اوس کریسچن شوی دی. او بیا هغوی ته وایي، او بیا هغه کس چې وي نو هغه وایي چې ما له خو اسلام سونه ورا کړي او چې عیسایي مذهب ته راغلم نو ما ته پکې دا د خوالي میلاو شو او ښکاره شو راته. نو داسې نه ده چې حق ورته په نظر راغی، بلکې دا هر څه د دنیا دپاره کړي وو، نور هیڅ هم نه وو، صرف دنیا او دنیا. هغه صرف په دې وجه بل مذهب ته لاړو ځکه چې نن هغوی په ترقۍ دي. نو دوی په هغوی ورپسې شو. ګنې د خدای قسم چې د دې خلکو سره هیڅ حق نشته، داسې څه دلیل ورسره نشته چې هغه بنده کنوینس کړي. که هغه کریسچنز دي، که هغه یهودیان دي، یهودیان خو خیر د کنورټ کولو کارونه نه کوي، لیکن چې څوک هندو مذهب ته لاړو نو په دغه مذهب کې هغو څه ولیدل؟ صرف دنیا، چې خپل ځان بچ کړم، چې دلته ماته اوسېدل اسان شي، ځکه چې زه د دوی د شر نه بچ شم، ځکه چې زما دنیا ښه شي او زه کامیاب شم، نوکری راته میلاو شي، داخله راته په اسانه سره میلاو شي. یا که څوک کریسچن جوړېدل غواړي نو په دې وجه چې دنیا راته میلاو شي. او نن خلک قادیانت طرف ته ځکه ځي ځکه چې ګرین کارډ راته میلاو شي. هغوی به تاسو له اسایلم درکړي. نو په کفر کې په دې وجه داخل شول ځکه چې د دنیا سره محبت وو او دنیا لای اهمیت ورکړو. او دا ډیره د نقصان سودا ده، ځکه چې دا دنیا ختمېدو واله ده او آخرت باقی پاتې کېدو واله دی. خیر و ابقا دی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. هغوی د دنیا ژوند له ترجیح ورکړو، د دنیا د وړو وړو فایدو دپاره یې د هغوی دین خوښ کړو، لیکن تاسو ته دومره هم پته نشته چې سبا به ووینئ او که نه. څومره د نقصان سودا مو وکړه، یقین وکړئ ډیر بنده خفه شي چې دا قسمه قصې واوري. او دا خبرې واقع شته. دا دروغ نه دي، ځکه چې کله یو انسان په خپل دین باندې پوهه نه وي او د دې په لالچ کې راشي چې دومره هر څومره درته میلاو شي نو بیا ورپسې لاړ شي. او نن زموږ اکثرو ته پته نشته چې زموږ سره دیني حق دی، چې هغوی ته پته نشته دی او پوهه یې نشته، نو بیا ظاهره ده چې څوک ورته څه وایي نو هغه به کوي. د دې خلکو د کریسچنز مشنریز خو ډېر تیز دي او ډېر غټ کار کوي، خپله پیسه لګوي او خلکو ته تبلیغ کوي. نو زموږ خلک چې په دین اسلام باندې نه دي خبر او فایده ورته په نظر راځي او فایده ورته په نظر راشي نو لاړ شي بیا بل دین طرف ته. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، او بې شکه الله تعالی هدایت نه ورکوي هغه خلکو لا چې کافران دي. چې څوک کفر کوي او خپل ایمان خرڅ کړي صرف د یو څو ټکو دپاره، د درې څلورو ورځو د فایدې دپاره، د هغوی دپاره دین داسې سپک وي، د هغوی په زړونو کې د دین څه قدر نه وي او دین ورته سپک کاري، د هغوی دپاره دا دین داسې بېکاره وو لکه بنده چې یو بېکاره شی وغورځوي، نو د هغوی په زړه کې د دین اسلام صرف دومره قدر وو چې بل دین ته لاړل. نو داسې خلکو له بیا الله سبحانه وتعالی هدایت نه ورکوي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، دا داسي خلقو پزرونو وغنو أو سترگو باندي الله سبحانه وتعالى مهرو لگوي، چه كلا مهرو لگي پزرو باندي دو بيابا پاغي كي سنگ خبرزي داغوي احساس ختم شو، هاغ سترگو چه داغي سر هاغوي تا هدايت ملاوه دي شو أو هاغ وغنو چه داغي پاوريدو سر هاغوي هدايت طرف تراتلي شو نو پاغي باندي مهرو لگي دو. چې انسان دنیا له ترجیح ورکړو نو بیا ورته صرف دنیا او دنیا په نظر راځي، بیا هغوی ته صرف د دنیا فایده په نظر راځي. بیا کو هغو ته قرآن وایي او د نصیحت خبرې کوي بیا هغوی پوهیږي نه او اثر پرې نه کوي، د هغوی د ژوند مقصد صرف او صرف دنیاوي وي. او چې کله تاسو د داسې خلکو سره میلاو شي او تاسو ته وپته ولګي چې دا آیت څه پیغام ورکوي، چې کله هغوی د دنیا د پاره اخرت پریږدي، چې کله هغوی د دنیا د پاره اخرت پریږدي نو هغوی بیا هر څه کوي او احساس ختم شي او هغوی مطمئن وي په هغې باندې. واولئک هم الغافلون، او هغوی غافلان دي. او غفلت څه شی دی؟ غفلت وایي چې بنده ته پته وي بیا هم توجه نه کوي، نو دا غفلت شي. دا زموږ خلک چې وایي چې موږ ته ټوله پته ده، دا زمون خلق چوایی چې مونږ ته ټوله پته ده. زمون اکثریت په غفلت کې مبتلا دي، خبر ته پته ده چې مړو کیږو به، اخرت شته، هر بنده ته پته ده، لیکن په غفلت کې دي، ودو دي، دې طرف ته یې توجه نشته. او قرآن د غفلت پردې لرې کړي چې دې طرف ته وګورئ، بنده له فوکس ورکوي او د غفلت پردې پرې پرېوځي. چې کله مونږ د قرآن نه لرې شو او کله کله بیا دا پردې بیا دومره غټې شي چې نه سترګې څه ویني او نه غوږونه څه اوري، نظر وي لیکن سترګې ویني لیکن سترګې نه ویني، غوږونه اوري لیکن هغه خبره نه اوري. لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون، هیڅ شک نشته چې په اخرت کې دا خلک په خساره او نقصان کې وي. ظاهره ده چې په غفلتونو کې پراته دي چې دنیا له پرایورټي ورکړې ده، نو بیا به څه کېږي په آخرت کې؟ په سوره نازعات کې راغلی دي، فرمایلې شوي دي: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، چا چې سرکشي وکړه او د دنیا ژوند له ترجیح ورکړو، د دنیا ژوند یې خوښ کړو، خبره ترجیح ده چې دنیا له ترجیح ورکړو چا، نو بیا به په آخرت کې د هغو دپاره هېڅ نه وي. ظاهره ده د هغو ټول کوششونه د دنیا دپاره وو، د دې ځای فایدې او نقصان د هغو دپاره هر څه وو، د هغو دپاره آخرت څه حیثیت نه لرو، یعنی د هغو دپاره آخرت څه حیثیت نه لرو. بیا به هغو ته څه میلاویږي؟ ثم بیا ان ربک الذین هاجروا من بعد ما فتنوا، بشکه هغه خلک چې هجرت وکړو ستا د رب د پاره پس دا غې نه چې هغوی پازبایش کې واچولی شو، په هغوی باندې ظلمونه وشول، پاغوی باندی ظلمون اوشول سختای و سر اوشوی او هاغوی بیا داغی نپس هجرت اکرو پا مکی دور که داشه دیر عام و زینی کسان و چی پا هاغوی باندی دیر غط غط ظلمون شوی و سختی و سر شوی وی یعنی زینی داسی کسان و چی پا هاغوی باندی دیر غط غط ظلمون شوی و سختای و سر شوی وی نو هاغوی هجرت اکرو تم مجاهدو و صبرو پا مکه که خو جهاد نو او حسی هم د جهاد معنوی کوشش کول ډیر زیات مهنت او جدوجهد کول او صبرو او هغوی صبر وکړو هغوی جمع شول هغوی دا لاره پرې نه خوده د دې نه پس اوسو ګورئ سوراغې ان ربک لغفور رحیم بېشکه ستاسو رب د دې نه پس د څه نه پس د هجرت جهاد او صبر نه پس غفور الرحیم دی ګورئ هجرت کول آسان نه وي کله پرې خودو مگر هغه خلق چا چې د الله د خاطره خپل کور او کلی پرېښودو خلق د جاب یا تعلیم دپاره پرېږدي د بزنس دپاره پرېږدي امیګریشن کوي د ښه ژوند د تېرولو دپاره د ښه ژوند د اسانۍ دپاره خو ډېر خلک امیګریشن کوي لیکن د الله دپاره چې د هغو په دین باندې تلل زما دپاره ګران دي چې داسې ملک ته لاړه شم چې په خپل دین باندې په اسانه باندې ځم نو داسې هجرتونه ډېر کم وي د دې نه پس چې کله په هغوی ازمایشونه راغلل نو هغوی هجرت وکړو او هلته هجرت کول ډېر ګران وو یعنی د تحفظ نه هغوی ووتل او اوس د هغوی هیڅ حفاظت نه وو هغوی د خپلو قبیلو نه ووتل هجرتونه یې وکړل جهادونه یې وکړل او د صبر سره روان شو دو ځله هغوی هجرت حبشه وکړو بیا مدینې ته لاړل نن هم چې بنده نوي ځای ته لاړ شي نو هلته ورته سټ کېدل آسان نه وي او په هغو ورځو کې به خو خلق د خپلې قبیلې والو مدد کوو چې د چا به څوک قبیلې واله نه وو نو د هغوی به چا ته پوس هم نه کوو نو الله تعالی وفرمایل چې دومره کارونه څوک وکړي من بعدی ما غفور الرحیم نو د هغې نه پس بیا الله تعالی غفور الرحیم دی د دې خبرې مطلب دی چې هغه بنده د دریو خبرو ثبوت ورکړو چې د دې دین لپاره زه هر قسمه تر قربانی ورکولی شم نو هله بیا الله تعالی غفور الرحیم دی او مونږ خلق غلط کارونه نه پرېږدو او امید ساتو چې الله سبحانه و تعالی غفور الرحیم دی دا د هغو کار دی چې هغه به مونږ معاف کوي دلته دومره د هر سونه پس وفرمایلی شو چې الله غفور الرحیم دی د دې مطلب دی چې که مونږ غواړو چې الله مونږ وبخي نو بیا به مونږ ته اخلاص پیدا کول وي مونږ ته د دې خبرې ثبوت به ورکول وي چې مونږ څومره د الله مغفرت غواړو
یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها
په کومه ورځ چې به هر نفس جګړه کوي د خپل نفس په باره کې الله اکبر هیڅوک به هم د چا دپاره نه جنګیږي نن مور د خپل بچي دپاره ودرېږي چې څوک ورته څه ونه وایي دوست د دوست دپاره ودرېږي په هغه ورځ به نه مور او پلار د چا دپاره ودرېږي یعنی نه به مور د چا دپاره ودرېږي او نه پلار نه به دوست د دوست دپاره ودرېږي بلکې هر نفس به صرف د خپل ځان دپاره خبره کوي د خپل ځان دپاره به جنګیږي هر بنده به د خپل کیس دپاره په خپله جنګیږي یعنی ځان به بې قصوره ثابتوي چې زما خو هیڅ قصور نشته دی ای الله د فلانی قصور وو هغه وغورځوئ په دوزخ کې فلانی وغورځوه ما پرېږده یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه په هغه ورځ به بنده تختي د خپل رور نه د مور نه د پلار نه د خپلې ښځې او بچو نه د خپلې قبیلې او خاندان والو نه په سورة المعارج کې راغلی دي انسان به وایي چې یا الله دا ټول په جهنم کې واچوي خو ما بچ کړې بس او چې انسان جهنم وویني نو په پنډو باندې وغورځېږي او نفسي نفسي به وایي او وایي به چې ای الله ما بچ کړې هر نفس به د خپل ځان دپاره صفایانې پیش کوي او د ځان د بچ کولو کوششونه به کوي هغه به وایي چې که څوک ځي جهنم ته نو ځي دي خو یا الله ما بچ کړې د خپل ځان به ورسره فکر پیدا شي کاش چې مونږ نن پوه شوې چې نن مونږ د بل د خوشحالۍ دپاره ګناهونه پرېږدو زه ولې د خپل خاوند مور او پلار د بل چا په خوله ځان د جهنم په اور کې وغورځوم ولزو د بل د خوشحالۍ د پاره د جهنم سودا وکړم او وای بچ یا الله دا جسم چې دی نو دی به دا هر څه کول او جسم به وایي چې روح زما د پاره به فیصلې کولې چې دی روح به زما د پاره فیصلې کولې یو بل به ملامته کوي نو هر یو به د خپل ځان د بچ کول کوششونه کوي داسې نفسانسي به وي الله تعالی موږ ته څنګه منظر پیش کړو چې نن ځان صحیح کړی د دې نه مخکې چې هغه ورځ را شي چې هیڅوک به په کار نه راځي وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا ينظرون او هغه کس له به پوره پوره ورکړی کېږي چې هغو څه هم عمل کړی وي او په هیڅ چا به ظلم نه کېږي کو هغه نیک وي او کو هغه بد وي کو هغه عمل د ذرې برابر هم وي نو هغو ته به د هغې اجر میلاویږي او ظلم به پې نه کېږي چې څه کرې نو هغه به ریبې دا قسمه متلونه چې جوړ شوي دي نو دا د دې قرآن په وجه دا قسمه متلونه چې جوړ شوي دي نو دا په دې قرآن کې دا خبرې دي نو د هغې نه اخیستې شوي دي وضرب الله مثلا قريه اوس د یو ناشکره کلي یو مثال الله تعالی بیان کړی دی هغه مثال څه دی كانت آمنة مطمئنة هغه و امن والا او محفوظه کلی داسې کلی و چې مطمئن و ښه د سکون سره به اوسېدو خلک په هغې کې
یأتيها رزقها رغدا من كل مكان
او د هر طرف نه به فراخه رزق راتلو په ځینې ځایونو کې راځي چې دا د مکې خبره ده دلته رزق ډېر فراخه و ځکه چې په مکه کې لین دین ډېر ښه و ځکه خو مشرکین پریشانه وو مشرکین مکه چې و هغوی پریشانه وو چې که مونږ ایمان راوړو نو زمونږ د رزق به بیا څه کېږي او هغوی مطمئن وو ځکه چې د کعبې متولي وو هیچ چا به هم مکې والو ته څه نه شو ویلی لوټ مار نه و ښه د امن سره به اوسېدل او دا د یو عام کالي او دا د یو عام کلی خبره هم کیدی شي چې هغه ښه مطمئن وي رزق ډیر وي او فراخه وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک په دې طریقه باندې سحر کړي چې هغو ته درې نعمتونه میلاو شي نو هغه امیر دی هغو ته د ټولې دنیا نعمتونه میلاو شوي دي او په هغې کې یو نعمت دا دی چې هغه د امن په ځای کې اوسي او که چېرې دا نعمت ستاسو سره وي نو پوه شئ چې د دنیا نعمتونه تاسو ته میلاو شول او دویم نعمت څه دی چې هغه په دې حال کې سحر کړي چې هغه صحتمند وي څه بیماري ورته نه وي چې په کټ کې نه وي پروت چې د چا محتاج نه وي خپل کارونه کوي چې د هغه ورځې رزق د هغو سره وي دې خبرې ته غور وکړئ چې د هغه ورځې رزق ورسره وي او الحمدلله دا څومره خویندې چې ناستې دي او اوري نو آیا دا درې نعمتونه د هغوی سره نشته د هغې باوجود زمونږ داسې شکایتونه او شکوې دي نو زمونږ سره د ټولې دنیا نعمتونه دي نو هغه کلي والو څه وکړل کوم چې مونږ خلق کوو
فکفرت بانعم الله نو هغوی ناشکري وکړه د الله تعالی د نعمتونو الله تعالی ورله نعمتونه ورکړي وو امن ورکړی و رزق ورکړی و دومره فراخ رزق ورکړی و هغوی له نو دا کلي واله په امن کې وو رزق ورسره و او صحت هم ورسره و لیکن د دې نعمتونو باوجود د هغوی ناشکري وکړه کفر یې وکړو د کفر مطلب وي انکار کول او دلته یې مطلب دی ناشکري کول ناشکري بنده څنګه کوي کفر د شکر ضد دی اپوزیټ دی الټه دی نو ځکه کفر ته ناشکری ویلی شي د شکر زندگی څنګه وي چې په هغې کې د بنده په زړه کې دا احساس وي چې دا هر څه چې زما سره دي نو دا ټول زما د رب فضل دی دا هر څه هغو ماله راکړي دي زما خپل هیڅ طاقت نشته زما پکې خپل څه کمال نشته او نه زما خپل څه حیثیت شته او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډوډۍ خوړه یو دعا به کوله او چې څوک د ډوډۍ نه پس دعا وکړي نو الله تعالی د هغوی ګناهونه معاف کړي او په هغه دعا کې هم دا دي الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه زه د الله تعالی شکر ادا کوم چا چې ماله دا خوراک راکړو ماله یې رزق راکړو او په ما کې څه طاقت نشته څه صلاحیت نشته د دې د حاصلولو یعنی که څه هم ماته میلاو شوي دي نو په دې کې زما خپل څه قوت یا طاقت نشته دی، دا د الله تعالی کرم دی. نو دا احساس په کار د چوي په زړه کې، او د دې په مقابله کې چې کله دننه کفر وي نو بیا انما اوتیته علی علم عندي، بېشکه ما له راکړی شوي دي زما د علم په وجه. په قرآن کې راځي چې دا خبره قارون کړې وه، ما ته زما د مهنت په وجه میلاو شوي دي، زما د علم په وجه میلاو شوي دي. او اکثر مونږ خلک هم وایو که نه چې ما دلته انویسټمنټ وکړو، هلته مې وکړو، زما سره داسې هنر دی، داسې سکلز دي. چې کله انسان داسې وایي نو د دې مطلب دی چې دننه ناشکري ده، او دغه شان قارون کړی وو، او دننه شکرګزاري ختموي. هغه داسې وي چې زما سره چې څومره هم نعمتونه دي، زما د علم څه حیثیت دی، ما له علم راکول واله څوک دی، ما له قوت راکول واله څوک دی، ما له طاقت او ذهن راکول واله څوک دی، هغه الله دی. دا هر څو هغه ماله راکړی دي، دا وي د دننه شکر. اوس راغی د جبې شکر. د جبې شکر څنګه وي؟ چې کله انسان وایي الحمدلله، د الله تعریف دی، د هغو شکر دی، د هغو لویي بیانول. الحمدلله، الحمدلله، ځکه الحمدلله ویل افضله کلمه ده، او د دې نه مخکې عملي شکر وي چې انسان بیا هغه نعمت د الله د مرضۍ مطابق استعمال کړي، د هغو په فرما برداری کې، کو هغه ژبه وي، کو هغه صحت وي، کو هغه لاس پې وي، کو هغه کور وي، او کو هغه ګاډی وي، نو دا د هغو په فرما برداری کې استعمالوي. په سترګو بیا انسان د الله نافرمانی نه کوي، او دا هم د الله تعالی لوی والی دی چې زمونږ نه شکرۍ باوجود زمونږ نه نعمتونه نه اخلي، ګنی بیا به مونږ څه کول؟ نو دا عملی شکر دی. نو دا سینه ده پکار چې بنده د ژبې سره د الله تعالی نه فرمانی کوي او وایي چې زو الله نه منم، هم دا خو ناشکري ده. نو دې کلی څه وکړل؟ د الله تعالی د نعمتونو ناشکري وکړه، د الله تعالی نه شکرې وکړه. نه یې د زړه سره سوچ وکړو، او نه یې د ژبې سره شکر وکړو، او نه یې په عمل کې راوستو. او زمون په خلکو کې داسې د ناشکرۍ عادت وي، داسې ناشکرۍ کوي چې کله هم د هغوی سره څوک خبره کوي نو هغوی وایي های مړو شو، غرق شو، مونږ خو تباه شو، زمونږ سره خو هېڅ هم نشته، های مونږ غریبانان، های مونږ داسې یو، هغسې یو. هر وخت ناشکرۍ کوي. چرته به هم تاسو څوک ونوینئ چې هغوی وایي چې شکر دی د الله، الله تعالی مونږ ډېر ښه ساتي، د چته لاندې یو، په امن کې اوسو. او د هر یو سره یو، یعنی یو مزدور چې وي نو د هغو سره هم د یوې ورځې خوراک وي. او دلته چې د خوراک کوم ذکر راغلی دی نو هغه داسې خوراک چې یو بنده په یوه ورځ د لوږې نه بچ شي، او الحمدلله صحت هم وي، لیکن بیا هم د هغوی د خولې نه به چرته د شکر الفاظ وانه اوري. الحمدلله نه راوځي د هغوی د خولې نه، هر وخت شکایتونه او شکایتونه وي. نو بیا څو شي چې کله انسان ناشکري کوي؟ او پوره پوره قومونه ناشکري کوي. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، نو الله تعالی په هغوی باندې وسکو د لوږې عذاب او د ویرې. هغوی چې به څه کول نو د هغې په وجه باندې، د هغوی چې کوم کارونه وو د هغې په وجه. چې کله قومونه ناشکره شي او بیا وګورئ چې د هغوی سره څومره نعمتونه وو، او هغوی د الله په نافرمانۍ کې لګول، نو بیا داسې وشي چې په هغوی باندې لوږه هم راشي، او ویره هم، او ګرانۍ پیدا شي، او هر شی چې وي نو د هغې اخیستل بیا ګران شي، د بنده په وس کې نه وي. او بیا قحط راشي، د سیزونو کمی راشي، په بازار کې څه نه میلاویږي، لوږه هم وي، او د دشمن د طرف نه ویره هم، د جان او مال ویره هم وي، او د عزتونو ویره هم، جرمونه سیوا شي. دا هر څه د ناشکرۍ نتیجه وي. بیا پوه شوی په دې خبره؟ نو الله تعالی هغوی ته د لوږې جامه واغوسته. د لباس یو فیلینګ وي په جسم باندې، نو الله تعالی هغه د یو مثال په ذریعه بیان کړو، لکه څنګه چې جامه د هر طرف نه بنده پټوي، دغه شان لوږه هغوی پټ کړي، د هغوی نه چاپېره شي، او دا سوچ نه کوي چې د دې شاته زمون خپله ناشکري ده، چې په بازار کې بیا د هر سیس کمې راشي، څه میلاویږي نه، او د لوږې نه مري، او یا پې د ویرې عالم وي. او الله تعالی بیا سکلی وو په مکې والو، پاوی بانی قهت راغلی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا کړی و دغه شان داسی ویره پی راغلی و او په جنگی بدر کې د هغوی څومره نقصان شوی و د هغوی او یا غټ غټ سرداران قتل شوی و او که د دې عام معنی واخیستی شي نو داسې به د راتلونکې زمانې پورې کیږي چې یو کل یې ناشکري شروع کړي نو د هغې سره به الله تعالی هغوی له بیا د ناشکرۍ سزا ورکوي. نو په کار ده چې چا سره دا نعمتونه وي هغوی له بیا نوره شکریا ادا کول په کار دي، ګنې که الله تعالی وغواړي نو دا سزا په هغوی باندې راوستی شي. نو دا د الله تعالی قانون دی، د هغو قاعده ده. د ناشکرۍ سزا په دنیا کې هم میلاویږي، د آفتونو په صورت کې، د لوږې او قحط په شکل کې. دا چونکې د ټول کلي خبره ده او یو یو بنده هم ناشکری کوي او چې کله کلی وکړي نو بیا داسې وشي چې په ټول کلي باندې بیا داسې عذاب راشي. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، او البته بې شکه هغوی طرف ته رسول راغی د هغوی نه او هغوی دروغ وګڼو هغه. فأخذهم العذاب وهم ظالمون، نؤني والهغوي عذاب أو هغوي ظالمان و يعني دما كيبا كالي كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم راغي أو هغوي هغا دروغو غنو. رسول هم يو نعمت وي، الله تعالى فرمايلي دي چي دادا الله تعالى يو إحسان وي چي كالا هغا خبل نبي راوليگي. الله تعالى دا خبره پا سورة آل عمران كي واضحة كري دا دا د هغو احسان دی چې هغو په دوی کې یو نبی راوستو. نو الله تعالی دلته د رسول راتلل یو نعمت شمار کړی دی. منهم دا غوی نه، یعنی دا غوی د قوم نه راغی، لیکن هغوی هغه اونه منو او بیا په هغوی باندې عذاب راغی. دا د هغوی د ناشکرۍ سزا وه، د لوږې او ویرې عذاب پرې راغی. الله تعالی په هغوی باندې ظلم ونه کړو، بلکې هغوی په خپل ځان باندې ظلم کړی و. الله تعالی دې موږ له شکرګزارۍ توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ په خپلو شکرګزارو خلکو کې شامل کړي چې څوک همیشه هغو ته ښکته کیږي او عاجزي او شکرګزاري کوي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.